مشال ریډیو تاسو ته مشهي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جنوري 8 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مې اوزل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هڅې تیزې کړي. په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا سکولونه وران شوي نو بلخوا حکومت وایي په خپل دور کې تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې جوړ کړي دي. د افغانستان یوه خبریاله ډیوه وایي د خپل کیس وګټو خو غواړي د هیواد نه اداري فساد ختم شي. د سیمې په حالاتو نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټی کې د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د پاکستان د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې ډایرکټر هاشم خان مشال یو د وایي چې د فاټا په هغو سیمو کې چرته چې د ناملۍ له وجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره یې په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په لومبو کې ایران ته 100,000 ټنه غنم برآمد کوي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ یو پلاوی چې پاکستان ته تللی وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د ولسمشر د وینډوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې پر دې مسله او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت پرون د ولسمشر کردی په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې بحثونه وشول. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې خایدا دواړه بریدونه په پاکستان کې پلان شوی وو. د ولسمشر د وینډوی دفتر وایي چې د ملي امنیت په شورا کې افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو پر سپارنې او همداراس په میدان وردګ ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د خپل سر عملیاتو په اړه هم خبرې او پریکړې وشوې. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې ډایرکټر هاشم خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د فاټا په هغو سیمو کې چرته چې د نامنې له وجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره یې په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. پرون په یو ځانګړي مرکه کې هاشم خان مشال ریډیو ته د دغې پروژې په اړه وویل.
دې لپاره موږ اکسلریټډ لرننګ سنټر جوړ کړی، یعنې یو 25 موږ په بومندو په جوړ کې جوړ کړی دی. نو هغه کې دا څه کنه چې دا کم ماشومان مطلب دی چې د سکولونو نه او په دې شي دا کم هغه کې نو کې موږ دا څه کوو چې دی مطلب دی کم از کم مطلب چې پرایمري لیول هغه چې کورس دی هغه دی په یو کال کې وایي دا. نو هغه بیا چې کم سرټیفیکیټ ورکړي نو هغه بیا مخکې موږ په پروګرام کې داخل کړو. نه
د تیرو څو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي دي چې له وجې یې په لکونو ماشومان د زده کړو نه محرومه پاتې شوي دي. تر دا مهال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د جنکو او هلکانو 400 سکولونه په بمونو الودولې شوي هم دي. د راپورونو له مخه پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په لومبو کې ایران ته 100,000 ټنه غنم برآمد کوي. دغه غنم به د پاکستان د اجناسو د برآمد کولو یوه اداره سی ټریډ ګروپ د جنوري په اخرنۍ یا د فروری په لومبو ورځو کې دغه غنم ایران ته استوي. دغه اداره وایي چې د دې غنمو مقدار د هغې پلان شوي مقدار نه 10 چنده کم دی کوم چې مخکې پلان شوي وو. د سی ټریډ یو ناپیژندل شوي ډایرکټر ویلي چې د تیر کال د اګست په میاشت کې دواړه خواوې په دغه معامله سلا شوې وې، خو داسې ښکاري چې ایراني حکومت سره د 1,000,000 ټنو د غنمو اخیستو لپاره پیسي نشته. سی ټریډ وایي چې د دغې معاهدې له مخې ایران سلا شوی وو چې د غنمو په بدل کې به پاکستان ته اوسپنه او د کرکیلې لپاره سره ورکوي. د اجناسو د برآمد کولو دغه اداره وایي چې په پاتې 900,000 ټنو غنمو اوس هم خبرې اترې روانې دي او کېدای شي دغه پاتې غنم په نجی بازار کې خرڅ کړل شي. د شام د ولسمشر بشار الاسد په وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه شوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې وه، خو خپل مخالفین یې د پردو ګوډاګي وبلل. په انکرا کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل بشار الاسد د اتوار د ورځې په وینا کې یو وار بیا خپلې تشویش منې تکرار کړې. دا ممکنه نه ده چې په تشو ژمنو دې پرمختګ وشي، او دا هم امکان نه لري چې د شام د حکومت د مخالفینو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوي د موجودیت پر ردولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. موږ تمه نه لرله چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله لرله. له بده مرغه د بشار الاسد یادونې وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان بلخوا په برسلز کې د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر کاترین اوشتن وویل یورپي یونین بل واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانه وړي سو په شام کې عبوري حکومت ته لاره هواره شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشار الاسد څرګندونې له ریاکارۍ ډکې بللې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد په خپله وینا کې د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې د ملي پخلاینې کانفرنس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه کیږي نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن خپلې دندې ته د یوې میاشتې د ناروغۍ نه پس بیا ستنه شي. میرمن کلینټن د ناروغۍ له امله یوه میاشت د خپلې دندې د ترسره کولو قابل نه وه. هغه د تیر کال د دسمبر په 8 نیټه د یورپ د سفر نه پس د معدې په ناروغۍ اخته شوې وه چې له کبله یې هغه غورځېدلې وه، او بیا په طبي معاینو کې څرګنده شو چې د هغې په سر کې وینه جام شوې ده. میرمن کلینټن بیا د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره تېره اونۍ د نیویارک په یو روغتون کې داخله شوې وه. د میرمن کلینټن ډاکټران وایي چې هغه اوس روغ رمټه ده، خو دا یو څو اونو لپاره یې د هوایي سفر نه منع کړې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هڅې تیزې کړې. سیرونکو وایي په روان عمل کې غیر جمهوري قوتونه غواړي د خپل خوخي کسان مخکې کړي.
حکومت د سرکار چې د اسټابلیشمنت اخیری کوشش نه دي چې هغه ټول اختیار چې هغه نه ځای په ځای جوړل کېږي هغه بیا ترلاسه کړي.
په خیبر پختونخوا کې که یو خاص کلونه وران شوي، نو بلخوا حکومت وایي په خپل دور کې تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې جوړې کړې دي. د افغانستان یوه خبریاله ډیوه وایي د خپل کیس وګټو خو غواړي د هیواد اداري فساد ختم شي.
د ما هدف یوازنی دا نه و چې ما ته د حق وخوري، ما سره د انصاف وشي. هدف مې دا و چې دغه کوم اداري فساد چې نن زموږ په ادارو کې روان دغه ول له منځه نه ځي. په هر ځای کې کنفرانسونه کې، په هر ځای کې خبرې کې، خو جدي اقدام نه کې. ما
او وابوري د پښتو موسیقۍ سندرغاړي احمد ګل استاد د نوي دور په موسیقۍ سوای
د پښتو شاعري خو شرمېده. یګاله برازي کباران وريږي مدد ته مال راځي. نه نه دې نه منم، دا مې لږ کنه شاعري ده خو خپتې اوسني کلیو دې سندرو دې سیډګانو دې موبایل خراب.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې انتخاباتي کمپاین روان دی، خو ځینې سیرونکي بیا په دې نظر دي چې په دغه هیواد کې ځینې سیاسي ډلو ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي که څه هم پوځ نیغ په نیغه اوس په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو د نوموړي په خبره کېدای شي د اسټابلیشمنت ځینې خلک د ځینو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره سیاستوال او سیاسي ډلې کمپاینونه کوي، کارپوهان وایي چې رتیر په څیر کېدای شي دا ځل هم د دې ملک اسټابلیشمنت د انتخاباتو په نتیجو اغیز وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وایي پاکستان چې کله په وجود کې راغی نو د متحده هندوستان څخه ورته مضبوطه پوځي اداره ور پر برخه شوه. د نوموړي په خبره نو همدغه وجه ده چې پوځ په ریاستي امورو کې زیات واک ترلاسه کړو. خو خادم حسین وایي اوس د پوځ دغه رول کم شوی دی او د ځینو سیاسي ډلو او شخصیاتو ملاتړ کول یې روستۍ هڅه ده.
بالکل ما تاسو ښکاری چې د اسټابلیشمنت اخیری کوشش نه دي چې هغه ټول اختیار چې اګی نه ځای په ځای تروړل کیږي هغه بیا ترلاسه کی. خدا خبره په خپل ځای حقیقت دی چې تر اوسه پوری د دفاع یا د سکیورټی پالیسی د بهرنی چارو پالیسی او داسې د افغانستان په حواله او د هند په حواله پالیسی لا تر اوسه پارلیمان په هغه خپل ځای نه جوړ کړی شوی. دا په خپل ځای حقیقت دی. خدا چې کوم ما خبره وکړه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د اختیار اصلولو یا د اختیار چلولو چې کوم صلاحیت هغه صلاحیت کې بظاهر کمې ښکاري.
د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای کڅه هم په وزنیخ پنیغه اوس په سیاست کې مداخله نه کوي. خود نو موري په خبره کې د شي د اسټابلیشمنت ځنی خلک د زنو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي.
یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اس کے اسٹیبلشمنٹ کے طاہر القادری کو کی حمایت کر رہے ہوں.
کدے شی دا اسٹیبلشمنٹ زنی عناصر دا طاہر القادری حمایت کی زکہ چے اگوی دا فکر کئی چے دا حکومت نا اہل دے او کارکردگی سمن دا او دا دے دا سمول لپارا پر دوی دباؤ ساتل پکار دی. نو دا دا قسمہ تحریکونو دلارے کہ دوی پا حکومت فشار ساتلے شی نو ساتھی یہ
دباؤ ان کے اوپر رکھنا چاہیے. تو اگر اس قسم سے کہ موومنٹ سے دباؤ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں.
طلعت مسعود زیتوی نن سبا زیاتر مسئلے پر تیر وختونو کې د پوزی اسټابلیشمنت لخوا په سیاست کې د مداخلت لوجې دي. خود نو موړي په خبره د هیواد سیاسي ډلې هم کمزوري دي او د دې جوګنه دي چې د غیر جمهوریت ناصرو مخنیوي وکړي.
د سیویل قیادت ہے اس کو خود اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا چاہیے.
باید چې سیاسی قیادت خپل سیاسی قوت زیات کړي خا کارکردګي او خای او دولس اعتماد تر لاسه کړي. موږ د ترکی مثال اخیستې شو. هلته ولسی حکومت خپل کارکردګي خکړه ولسی په اعتماد کې واخص او د هیواد په پوز برلاسې شو او اوس چې د سویلین حکومت کوم کردار ده هغه تر سره کوي.
نو اپنے دیکھا کہ وہ ان پر حاوی ہو گئے اور جو رول اور کردار ادا کرنا چاہیے ایک سویلین حکومت کو وہ اب کر رہے ہیں.
خو کارپو خادم حسین وای په پاکستان کې د غیر جمهوریت عناصر په سیاست کې د زیات اثر وجہ دغه هیواد کمزوري سیاسي ګوندونه نه دي.
دا دلیل موږ منو نو دغه دلیل خو د دې پرم نشي. د پاکستان 13 کروڑ خلک یا د پاکستان 14 کروڑ خلک چې وخت تر وخت په فوج حکومت کې راغی نو اغینا اهلو یا اغي اختیار نه لرلو یا اغي کمزورو یا اغي سوچ نه شو لرلو یا اغي نالایک د دې وجه نه په فوج اختیار کې راغی یا په حکومت کول شروع کړ. زما خیال دا سنې د پاکستان سیاست سیاستدانانو یا سیاست مدارانو یا سیاسی ګوندونو وخت تر وخته مسلسل دا اهلیت ښکار کړی دی او شو کړی دی مخې ته راوستی دی. که تاسو وګورئ د اتلسم ترمیم په اتفاقي رای سره پاس کېدل بیا د دومره جنګ باوجود د صوبی حکومتونو په مختلفو شکلونو کې د ترقیاتي کارونو په مخ کې بوتلل.
د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای کچری په پاکستان کې سیاسي ګوندونه مضبوط شي او د خپل کارکردګۍ په وسیله عوام په اعتماد کې واخلي نو په خپل بغیر جمهوری قوتونه نشي کولای چې د هیواد په سیاست کې مداخله وکړي.
دا مشال ریډیو دا
زو قبایلی سیمه مومندو ته چرته چې 13 ورځ په موټر سایکل او په ډبل سواری پابندی لګول شوې ده. بلخوا پولیټیکل انتظامی هغه بند سکولونو باندې چاپې هم وهل پیل کړې دي چرته چې د ترګری لويري استادان ډیوټي نه کوي او دا شان ماشومان د سکولونو په بهر ژوند کولو مجبور دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ ورو
دا محمد ایجنسی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د موټر سایکل په دوه سورلی او د حفاظتي ګامونو په خاطر پابندي لګولې ده. په سیمه کې د امنیت وضع دا ساتخه ده خو بیا هم د موټر سایکل په دوه کسیزو سورلی او داسې ګمانو چې ګنی چیرته بد پیښه ونه شي. د فیصلې ته د بر محمد ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان واجد مومن چې په خپل هم موټر سایکل ګرځوي په څه نظر ګوري.
حکومتي خلې ځلې چې کوم دی د حفاظتي اقدامات لپاره ډېرې ښې دي او بل طرف ته موږ دا وایو چې علاقې داسې دي چې هر کلي او هر علاقې ته سړک نه دی تللی او دا هغه خلک چې کوم دی همدغه موټر سایکل د خپل همدرب لپاره استعمالوي چې خلکو ته به د دې وجې نه ډېر زیات تکلیف شي بازارونو د تګ راتګ لپاره او مړې ژوندي لپاره. زموږ داسې علاقې دي چې هغه علاقو کې ګاډي نشته دي.
د واجد مومن دا ګیلي او مشکل مو چې کله د بر مومن د جنسي پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام سره شریک کړو نو هغه وویل
ډبل سواری ول په ډاکټر په لنه ده زه اوس یو سړی زنانه بوزي یا دغه کې یا وسره درې دوه کسو په ځای درې ناستې ضرورت دی.
هم پرون پولیټیکل انتظامی پوبر محمود جنسی اټوخیلو سیمه کې په یو ګورنمنت پرایمری اسکول چاپا وهلی چې شپک استادان پکې غیر حاضر وو. یو سل او شپک اویا ماشومان په اسکول کې ناست وو، ولی یو استاد هم نه وو. په دې ګام د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن وویل سلیم سردار چې د مومند یونین مشر دی، نو وای باید په مومند ایجنسی کې د مومند ایجنسی لوکل استادان برتی کړی شي. خو شمس الاسلام نمو پختل دا استادان گنی د امن و امان په وجه دغه اسکولونو ته نتلل او که څنګه دغه غیر حاضر استادانو ته نوټس هم ورکړل شوی دی. خود محمد ایجنسی اولسی وګړو هم خواهش وو چې باید انتظامیه دی همداشان په اسکولونو چاپی ووهي او هر هغه استاد چې د سرکار نه تنخوا اخلي او ډیوټي نه کوي کور ته یې ولیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی د پیښور کلیوالی سیمه چې قبالی علاقو سره نږدې راځي په تیره موده کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د جوړ شوو امن لښکرونو حکومت او امنیتي ادارو اوس خپل مراد واپس اخیستلی دي. د پولیسو په خبره د امن د دغه لښکر غړي د خپل مشن نه اوریدلی. په تیره موده کې په پیښور او قبالی سیمو کې د امن لښکر په غړو او مشانو وسوال بریدونه هم ترسره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور هغه کلیوالی سیمې کوم چې قبایلي علاقو سره په پوله پرتی دي، پکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړ کړی شوی ځنی امن لښکرونه پولیس خپل کسان او وسله واپس اخیستي دي. پولیس دریځ لري چې ځنی امن لښکرو کارکردګي نه ده ښودلې، نو د هغوی نه لاس پسر شوي دي. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو چارواکو مشال لیډو ته په دې لړ کې وویل چې د امن لښکرو مقصد په دغه سیمو کې د پولیس او حکومت سره مرستې کول دي او د امن راوستو لپاره هلې ځلې کول دي. خو ولې تیر سمو دی راسې دغه سیمو کې ځنی امن لښکرو دغه مقصد نه پشا شوي دي. د بډبیر سیمې د پولیسو مشر ڈی ایس پی فضل مولا پدی لڑ کے مشال لیڈو توائی
امن لشکر ہوگی بتا رہے ہیں کہ اگر قوم اور ملک کی خدمت کی چیز انتخابی یا ذاتی مفاد دوبارہ سوک استعمالی نواری کا خبیا ضرورت پیش کرے تو چمک تباہ کے سوک راجی اور روی نے چراغی ممکن سب اس نے بھی یا حکومت تو سو ہے اور حکومت تو پڑی باندھے خرچ کی گی اگلے نبی امن کسان چکن دیں گے کو امن پور سرکاری
همدارنګ د متنو تانی ایس ایچ او اشرت خان مشال لیډو ته وویل چې کوم کسان د امن لښکرو خپلې ذمہوارې نه ترسره کوي د هغوی نه مراعات اخیستی شوي دي.
امن لښکرو سره چې کوم کسان ډیوټي کوي نو هغه ته خو باقاعده تنخواه ملاویږي، مونږ سره پاسپورټ باندې دي. کوم چې لښکرو سره ډیوټي کوي، کوم چې ډیوټي نه کوي نو هغه خو لازمن تنخواه ته بیا نه شي ملاوي دی کنه.
ولې دې لکه چې کله مونږ ته بډویرې ته په ممن امن لښکر مشر
مکمل شاه د چانه چې دغه حکومتي مرستې اخیستی شوي دي پښتنو کړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د کورنۍ غړي په دې مقصد کې وژل شوي دي. نو نور کارکردګي دوی ستا وایي
دغه کړه اوس ته کې زمونږ نه پوهیږو چې مونږ دې څه کار کړی دی.
دوی زیاته کړه چې حکومت لا پکار دی چې دوی سره خپل مرسته بحال کړي، ولې کې حکومت دوی سره مرسته نه هم کوي نو بیا به هم دوی په خپل خوره د امن لا وستوره لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. یاد دیوی چې د دغه امن لخکرو مشران وینا وه د پولیسو د دوی نه مرستې اخیستل به د سیمې په امن باندې بد اغېز وغورځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بنډار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې یو شمیر سکولونه د وسوالو لخوا تباه کړل شوي، خو د دغه صوبې د تعلیم د وزیر تر مخه د ترهګرۍ او بدامنۍ باوجود د دغه صوبې په زیاتره سیمو کې د تعلیم شرایط زیاته شوې ده او دوی یو شمیر تعلیمي ادارې په مختلفو سیمو کې جوړې کړې دي. د مشال ریډیو همکار انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي، خو د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي چې د سکولونو ړنګولو باوجود هم په صوبه کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت سردار حسین بابک وویل ترهګرۍ که یو خوا پښتنو ته نقصان رسولی نو بلې خوا یې په خلکو کې د تعلیم په اړه شعور هم پیدا کړی.
56% زمونږ ټوټل دغه دا تعلیمي شرح ده، 2% په دې کې انرولمنت کې چې کوم دی هغه اضافه شوې ده، 74% زمونږ دلته د نارینو شرح ده او ورسره ورسره داسې بیا د نارینو زنانو شرح ده. شرح زمونږ ډېره زیاته سیوا په دې حواله هم شوه چې تاسو ګورئ چې دې ترهګرۍ په وجه باندې یو طرف ته مونږ ډېر لوی تاوان شو، بل طرف ته مونږ دا هم فائده وشوه چې په قوم کې یو احساس را بیدار شو او دا قوم چې دی تعلیم او د شعور زده کول غواړي، نوکان چې دی هغه خپل بچیان چې دي دا تعلیم یافته لیدل غواړي.
سردار حسین بابک وایي د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره ډېر کار کړی او په مختلفو سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې هم جوړې کړي.
ادارے کی دا منگا جوڑ اویا پدی بانی کار روان دے کم نہ سوا پرائمری مڈل او ہائی اسکول میں منگا چکم نے جوڑ کرو لس منگا یونیورسٹی جوڑے کرے دا کتا سو گو رہی چی پتیر شپیتو کالو کے پخیبر پختونخوا کے یو لس یونیورسٹی دے پشپیتو کالو کے یو لس یونیورسٹی دے او منگا پسلور نیمو کالو کے پخیبر پختونخوا کے لس مل یونیورسٹی کی دی دا منگا جوڑے کرے.
سردار حسین بابک زیاتوی موجوده حکومت د پنځم کلاس پورې مورنۍ ژبو یعنی پښتو، هندکو، سرایکی، کوهار او چترالی ته سرکاري حیثیت هم ورکړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي وسلوالو خدا فکر لرلو چې د سکولونو روانولو سره به دوی پښتانه د تعلیمه بې برخې پاتې کړي، خو چې څومره سکولونه روان شول هم هغه عمره د تعلیم سره د خلکو مینه زیاته شوه.
وزیرستان نوالا تر چترال پوری او دبلی غار نه خیبر نوالا تر هزاری پوری دی هر مور او پلار دا خواهش پیدا شوه دی او ډیر شدت سره پیدا شوه دی. دی پختونخوا کې یو سر نبل سر تزما نو ماته داسې اندازه لګی چې په هر ځای کې دا مطالبه زیات تر لومړي شروع کیږي د سکول نه او بیا راځي روزګار وغیرہ ته چې کوم ډیمانډ دی یا مطالبه ده یا ضرورت دی د هغې احساس په عام ولس کې ډېر زیات سیوا شوی دی.
خادم حسین په خبره عام خلک د سکولونو پر وانولو تر بلې هرې پیښې ډېر ردی عمل او خفګان ښیي او هم دا وجه ده چې خلکو په بدو حالاتو کې هم تعلیم اغستل نه دی پریښودي.
ستاسو ستونزې
ورنور ته کال جون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې د ملي امنیت په شورا کې پاکستان ته د ملي امنیت چارواکو په ګډون د تللي وفد یو رپورټ واوریدل شو او همدارنګه د افغانستان په امنیتي وضعیت هم خبرې وشوې. د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانو امنیتي حالاتو په داسې حال کې لوړ پوړي افغان چارواکي خپلو کې خبرې کوي چې پرون د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان پر رپورٹ کې.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال جنرال حسام الدین په مشرۍ هيئت چې پاکستان ته تللی وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالی شورا پر پوخانی رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د شو بریدونو موضوع به تعقیب کړي. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خي د دواړه بریدونه د افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوی وو. دا ولسمشر دا ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال حسام الدین په مشرۍ یو هیئت د همدې موضوع د څېړنې لپاره پاکستان ته تللی و. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د تاسیساتو د سپارنې پر مسلې هم بحث وشو. په دې برخه کې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي شورا ته رپورټ وړاندې کړ. په خبر پاڼه کې د خغلی محمدی له خولې ویل شوی تر اوسه پورې د تجهیزاتو او تاسیساتو په شمول 104 بیزونه افغان حکومت ته سپارل شوی دي. د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې افغان حکومت ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو سپارنه په یو چوکاټ کې ترسره شي او د هغو تاسیساتو لیست باید مخکې له مخکې چمتو شي چې افغان لوري ته سپارل کیږي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په خبر پاڼه کې وایي چې د ملي امنیت په شورا کې د میدان وردګو په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو او د سیمې د خلکو د زورونې مسله هم وڅېړل شوه. ارګوای په دې برخه کې د سیړن لپاره ټاکل شوی هیئت معلومات خي چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډله کې واته تنه افغان تبري امریکایي ترجمانان کار کوي چې د عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي اردو د کوماندو ځواکونو یونیفورم درلود او ډیرو ولسی خلکو د دوی له چلن څخه شکایت کړي. خبر پاڼه د دفاع د وزیر بسم الله خان محمدی له خولې وایي کله چې له ناټو ځواکونو څخه د دوی د ورسپارنې غوښتنه وکړه نو د ناټو ځواکونو ورته ویلي چې دا کسان وسلو دوی سره نشته او تښتیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت ته د ملي امنیت شورا دنده ورکړه څو دا مسله د ناټو له قمندانۍ سره په جدي توګه وڅېړي او د خلکو زورونکي ونیسي. د افغانستان د امنیت شورا په داسې حال کې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کندهار د چارواکو په وینا د یک شنبې په ورځ د سپین بولدک د ولسوالۍ د سیمه ییز شورا پر ودانۍ دوه ځان وژونکي بریدونه وشول چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
زمون همکار اجملند وو. د افغانستان د ننګرهار خبریالا ډیوا چې اصلي نوم یې صحیفه ده سموده وړاندې د ننګرهار په محکمه کې لخپل نامزاده د طلاق غوښتونکي شوی و او پرون عدالت هغه په حق کې فیصله وکړه. ډیوا وایي چې هغه قاضیانو ته د سخت سزا ورکړل شي چې لدینې د رشوت او یا هم نورې غوښتنې کولې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې اورو.
که یو لوري ته خبریاله ډیوه د ننګرهار له محکمې څخه په دې خوښه ده چې بحث یې د ده له غوښتنو سره سم طلاق ورکړل شو، بل لوري ته له حکومت نه غواړي چې هغو قاضیانو ته د سخته سزا ورکړل شي چې له ده څخه یې رشوت او یا هم نورې غوښتنې لرلې. نوموړي وایي
کوم قاضیان چې مانه پیسې غوښتي او یا نورې غوښتنې لرلې غواړم چې هغه باید دغه محکمو ته کش کول شي او تر څو هغې ته جزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې هیڅ یو قاضي دغه جرات ونه کړي.
ډیوه وایي چې یوازې د ځان د حقونو په خاطر نه بلکې د اداري او اخلاقي فساد په ضد غږ پورته کړی دی.
ما هدف یوازې دا نه و چې ماته د حق خو یې ما سره د انصاف وشي، هدف مې دا و چې دغه کوم اداري فساد چې نن زموږ په ادارو کې روان دغه ول له منځه نه ځي. په هر ځای کې کانفرنسونه کې په هر ځای کې خبرې کې خو جدي اقدام نه کوي. ما په ثبوت سره ټول نړۍ ته وښودل خو چا اوسه پر اوسه هم جدي اقدام نه دی کړی.
د ډیوي د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د محاکمو رئیس فضل هادي فاضل وایي چې کوم قاضی چې له ډیوی څخه رشوت او یا کومه بل غوښتنه لرله هغه د افغانستان د سترې محکمې په امر له دندې ګوښه کړل شوی دی.
د فساد په ارتباط باندې سترې محکمې دا وکړل چې د وظیفې نه ویستو د 30 کلو قاضي او ازلې کې په محکمه کې هغه موضوع چېړل کیږي چې څوک لري عریض موجود وي. ډیوه خور تر اوسه پورې نه دلته ماته عریضه راکړې نه سترې محکمې ته عریضه ورکړي.
ډیوه چې اصلي نوم یې صحیفه ده دو کال وړاندې له یو ډاکټر سره کوژدن کړې وه او څو اونۍ وړاندې د ننګرهار په محاکمه کې له خپل نامزاد څخه د طلاق غوښتونکې شوه چې د ظهور الدین په نوم یو تن قاضي ترینه په اول سر کې د رشوت او بیا د واده کولو غوښتونکې شو. ډیوی د قاضی ظهور الدین غږ ریکارډ کړی و او بیا یې یوې نړیوالې راډیو ته لیږلی و. کله چې د ډیوی قضیه د میډیا له لارې خپره شوه، له دې پیښې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبر شو او د پیښې د ژورې څېړنې سپارښتنه یې وکړه چې سم له واره سترې محکمې قاضي ظهور الدین له دندې ګوښه کړ او د روحاني په نوم یو بل تن قاضي چې په دغه پیښه کې تورن و هغه یې د جزا په ډول نیمروز ولایت ته تبدیل کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ستوري دالی شورا پر رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د پاکستان د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د فاټا په هغو سیمو کې چېرته چې د نام نه لوجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره یې په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخه پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په ډومبو کې ایران ته 1,00,000 ټنه غنم برآمد کوي. د شام د ولسمشر بشار الاسد په وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه کېږي نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلري کلینټن خپلې دیتا د یوې میاشتې د ناروغۍ نه پس بیاشته نشي.
او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې غټي کې د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبه ورځپاڼو ایکسپریس او دنیا خپل اداري د چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا په ورکړل شوی بیان لیکلی دی د کوم نه چې د جمهوریت د بقا د پاره د هغه اعظم سرګندېږي. دغه لړکی دنیا ورځپاڼه وایي چې د چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا د ټول کام لپاره د حوصله وړ دا چې د انتخاباتو د لارې راتلونکي پارټي به حکومت کوي او هیڅ یو تن به جمهوریت نشي ختمولی. اداري لیکي چې د ملک سیاسي حالات او معاملات د ټولو په وړاندې دي، د ټول ټاکنو وخت را نږدې دي او په داسې حالاتو کې علامه القادری اسلام آباد ته د لانگ مارچ راوستو اعلان هم کړی دی. نو که د چیف جسټس بیان ته د دې اعلان وروستو د روچتیدونکو خدشاتو پر رڼا کې وکتی شي، نو د دینه دا پیغام ملويږي چې که هر څوک د آئین خلاف ګام پورته کړي، عدالت به کله هم د هغې مرسته نه کوي. اداري اخیره کې لیکي چې داسې حالاتو کې د ملک سیاسي جماعتونو مشرانو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک کې د جمهوریت د استحکام او سلامتۍ لپاره د یو بل ملګرتیا وکړي او راتلونکو ټولټاګنو لپاره لار هواره کړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې پانه ډان خپل اداریه کې د 2014 وروسته د افغانستان صورتحال ته پام را ګرځولې دي. اداریه وایي چې د حامد کرزی د امریکای د دورې نوړان دي، امریکا کې په دې خبره باس روان دي چې د کال 2014 وروسته افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره افغان ملی اردو ته څومره امریکایي عسكر پریښودي شي. د غلړ کې جنرال جان ایلن درې تجویزونه ورکړي دي چې پکې د 6000 10000 او 6000 پوځیانو د ایسارتیا ویل شوې دي. اداریه زیاتوي چې بل طرف ته د وایټ هاوس نام مطبوعاتو ته ویل شوې دي چې دوی پینټاګون ته د 3000 to 9000 پورې پوځیانو د ایسارتیا ویلي دي او ممکنه ده چې 2014 وروسته به افغانستان کې تر 10000 کم امریکایي عسكر پاتې شي. اداریه وایي چې راتلونکي دوه کاله دغه لړکی ډیر اهم دي چې سبا کیږي. آیا افغان طالبان به دې ته جوړ کړی شي چې د خبرو اترو میز ته راشي، یا افغان حکومت دومره توان لري چې امنیتي وضع به په کنټرول کې وساتي، او یا دا چې افغان ملي اردو د دې جوګه دي چې واک ترلاسه کړي کنه، او دا هم چې آیا حامد کرزی به د امریکایي عسکرو سیارتیا اومنی که ده مخالفت بکوی، دا هم یو اهم سوال ده.
ده سیمه حالات او ده نړی مطبوعات. دان رسپانه لیکي چې په دې نیستو کې د پاکستاني په وسه نظری په اړه ډېرې خبرې وشوې. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظری ته ضرورت لري. بلخوا اسوسییټډ پرس خبري ایجنس په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د هغه پخوانی جنرل سټینلی مکریسټل په اړه لیکي چې بې امریکایي مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې په ولسمشر براک اوباما او د هغه د انتظامی په ځینو چارواکو نیوکې کړې چې لوجی بیا د خپل دند نه هم مستفی شو. د دغه دوه مقالو مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
له پاکستان خبریدون کی د انګریزي ژبه ورسپانه ډان په خپل ویداری کې لیکي چې په دې نږدې کې د پاکستانی پوز د نظریه په اړه ډېرې خبرې وشوه. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظریه ته اړتیا لري. د وزیر اعظم لخوا دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د راپورونو له مخه پاکستانی پوز خپلې نظریې ته بیا کتنه غواړي او پکې په هیواد دننه ترهګري دغه هیواد ته د یو مهم ګواښ په توګه شاملول غواړي. ورسپانه لیکي چې داسې نوی فکر نه دی، بلکې تیر کال د پاکستان د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د دغه هیواد د ازادۍ په ورځ په خپل یو وینا کې نه صرف دا ویلی وو چې سغدریزی او ترهګری دا مهال تر ټولو مهم چیلنجونه دي، بلکې دا یې هم ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د دوی خپل جنگ دی. ورسپانه لیکي چې ښکاري داسې د پاکستان پوځي ذهنیت کې دغه بدلون د تیر څه وخت نه رامنځته شوی دی او بلخوا د پاکستان د حکومت سره هم د دغه ګواښ ادراک شته او خپل دریځ د ځینو ځانګړو پیښو پر ضد د غندنې په شکل کې څرګندوي. خو د ورسپانې په وینا تر دا مهال دا نه دي شوي چې په دغه نوې نظریه ټول ولس راټول او متفق کړي او د سخت دریځۍ پر ضد دغې نوې نظریه کې د عام ولس، سرتیرو، سیاستوالو او د میډیا د ځینو خلکو شکونه هم لرې کړل شي. ورسپانه لیکي مسله دا ده چې د وخت تیرېدو سره سره دغه نظریه کې بنیادي بدلونونه شوي دي. پاکستانیانو ته یاد دي چې څنګه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد دغه وسلوال د ریاست لخوا اوروزلې او په وسلو سنبال کړل شو او بیا په کشمیر کې د جهاد په نامه په جګړو کې استعمال کړل شو او چې کله په 2001 کال کې تګلاره بدله شوه نو بیا په خواني خج جهادي ډلو باندې بندیزونه لګول شول. خو په دغو کې ځینې د بندیز لاندې ډلې اوس هم د ناسرګند وجو له وجې خپل فعالیتونه کوي. ادارې زیاتوي چې په نیجی محفلونو کې ځینې پوځي چارواکي دا مني چې په اتیایم لسیزه کې هم د ریاست تګلاره غلطه وه او په نویم لسیزه کې هم. او جنرل کیانی هم په خپله وینا کې که څه هم د تفصیلاتو نه ډډه وکړه خو دا یې وویل چې په تیرو وختونو کې د غلطیانو موږ ټول ذمهوار یو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپله یوه مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د هغه پخواني جرنیل سټینلی مکریسټل په اړه لیکي چې یوې امریکایي مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې په ولسمشر باراک اوباما او د هغه د انتظامیې په ځینو چارواکو نیوکه کړې وې چې له وجې بیا خپلې دندې نه استعفا ورکړې وه. اجانس د مکریسټل په یادښتونو مبني نوی چاپ شوی کتاب نه د رولینګ سټون مجلې سره د مرکې په حواله مکریسټل نقل کوي او وایي چې مکریسټل لیکي چې د دې نه پرته چې د هغې مرکې جزئیات څومره کره او واضح وو خو ذمهواري ټوله زما وه. اجانس لیکي چې د رولینګ سټون مجلې په هغه مقاله کې د مکریسټل ځینو ناپېژندل شو سلاکارانو په اوباما، د هغه په ملګرو او په مرستیال ولسمشر جو بایدن سخت انتقاد کړی وو. جو بایدن د مکریسټل دغه تګلارې سره هم متفق نه و چې افغانستان ته یې د نورو پوځونو استولو غوښتنه کړې وه.
زمون همکار مجید بابر وو اس هم رازو د شام په اړه یو ریپورت ته د شام د ولسمشر بشر اسد وروستۍ وینا باندې د نړۍ له مختلفو برخو انتقادونه شوې دي. په دغه وینا کې بشر اسد د سولې یو نوې طرح وړاندې کړې ده خو خپل مخالفین یې د پردو لاسپوسی بللې دي. په دې اړه نور تفصیل زمون د همکار اجمل انورو.
په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویل بشار الاسد د یک شنبې د ورځې په وینا کې وار بیا خپلې تشې ژمنې تکرار
کړي.
دا وایي دا ممکنه نه ده چې په تشو تعهدونو دې پرمختګ وشي او دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت د مخالفینو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوي د شتون په ردولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. که څه هم موږ تمه نه لرله چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي خو بیا مو هم هیله درلوده. خو له بده مرغه د بشار الاسد یادونه وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتان وویل اروپایي ټولنه به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانه وړي څو انتقالي حکومت ته لاره هواره شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشر الاسد سرګندونی له ریاکاری ډکې بللې. نوموړي ویلي په سوریه کې روانې وژنې، تاوتریخوالی او ظلم و ستم په خپله د بشر الاسد له لاسه رامنځته شوی دی. په خپله وینا کې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې د ملي پخلاینې کانفرانس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. خو د بشر الاسد په څرګندونو کې د ده په دریځ کې نرمي نه ښکاري. د نوموړي وویل د پخلاینې هر ډول خبرې به د هغو سره نه وي چې د ده په وینا سوریې سره یې خیانت کړی وي. په دې کې د نوموړي اشاره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته وه چې بشر الاسد د لویدیځ لاسپوڅي وبلل. بشر الاسد چې په دمشق کې په یو تالار کې د خپل ملاتړ په وړاندې وینا کول او د تلویزیون لارې خبریده په سوریه کې د روان یو وشمشتنی کړکیش لکبل رامنځته شوی خرابې ومنل او ویل چې د سوریه د وړو او غټو لسیرو خوخی تللی ده. خونوموړي ادارت کړ چې ګوندې روانه جګړه دی د کورنۍ د څو لسیزو د واکمنۍ پر ضد سیاسي پاڅون وي، بلکې نوموړي روان تاوتریخوالی د جنایتکارو قاتلانو او د جهادیانو کړنې وبللې. د سوریې د حکومت مخالفانو د بشر الاسد وړاندیزونه رد کړي. د سوریې د ملي ائتلاف یو غړي خالد هوجا په استانبول کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل هوجاوې د دیکتاتور په وینا کې کومه نوې خبره نه وه. نوموړي په سوریه کې روان پاڅونونه داسې وبلل لکه د بهرنیو هیوادونو لخوا چې مشري کېږي. په دې وینا کې نوموړي همدارنګه د سوریې د انقلاب حقیقت هم رد کړ. د سوریې د حکومت مخالفین د سولې د هر ډول خبرو څخه مخکې له واک څخه د بشر الاسد لري کېدل غواړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د مارچ راهیسې په سوریه کې پروان تاوتریخوالی کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دی غواړي د قطر سره د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په یو خبري کانفرنس کې د دې خبر ترڅنګ امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه هم معلومات ورکړه چې تفصيلي د مشال همکار محمد قاسم سلمل له کابل را لګلې.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای ډیر ژر به په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو لپاره د قطر او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې پیل سي. د هڅې په داسال کې روان دي چې تیرونی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نسی د دې دفتر پر پرانستلو به موافقه ونه کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پر ورځ وی خبري غونډه ته ویل هله مندي چې په دې اړه امریکا ته د ولسمشر کرزی تر سفر وروسته خبرې وسی.
په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړیدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې، خو هله منو چې په دې اړه خبرې وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
د طالبان لپاره د یو ادرس د جوړیدو هڅې په داسال کې جریان لري چې وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته نه دي حاضر شوي. د طالبانو په باور افغان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره کافي صلاحیت نه لري او دوی غواړي امریکا سره مخامخ خبري وکړي. اخو ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی وای په دې سفر کې به د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې بهیر او په دې بهیر کې د امریکا پر رول وژغیږي.
په واشنگتن کې د لیدنو د اجنډا دویم اساسي مسأله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون دی. له وسلوالو مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړ رول اندریمه مسأله ده. او څلورمه موضوع چې پر خبري کېږي هغه د تحول لسیز او د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی ده.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر کوي چې ویل کېږي په وروستیو کې په دې بهیر کې یو لړ پرمختګ رمسته سوی. پاکستان هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې کړې دي او په دې لړ کې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو آزاد کړي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه راځي یو بل رپورت ته. په کونړ کې د افغانو په ځای پاکستانی روپې چلیږي، خو تر اوسه افغان چارواکي په دې نه دي بریالي شوي چې د نورو سرحدي ولایتونو په سر په کونړ کې افغان کرنسي وچلوي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري ناورو.
د نورو سرحدي ولایتونو په چیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلداري چلیږي. د دغه ولایت وسیدونکي وای حکومتي چارواکي د افغانیو د دودولو او کلدارو د بندولو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه اخلي، بلکې ګڼ دولتي چارواکي له دوکانونو څخه خپل شیان پا په کلدار واخلي او چې افغاني ورته په تنخواه کې ورکړل شي نو په کلدار وي اړوي.
زه محمد نعیم یم د کیرالی اوسیدونکی یم. وجه دغه چې مقصد په خپل مامور صاحب یم عادم صاحب چې هغه خپله تنخواه واخلي هغه سراب ته ورکړي.
دی چې کله افغاني واخلي راسنې دغه ته وړي سراب ته. هلته کلداري کې
د دولت مامورین چې اول معاش واخلي وړي سراب ته کلداري کوي. مجازات هغه چاته ورکړل شي او دولت مامور په کلدارو سودا کوي. او دویم زما نظر دا دی چې تر څو هغه څوک چې په کلدار سودا کوي او پیسې راوړي چې هغه خلک مجازات ونه ویني نو دکاندار بیچاره خو کوي ورنه کې ته په غلا بلې ورکوي.
دوی وای که چیرته څوک د موټرو اډو او د ترانسپورت لخوا په لارو کې جوړو شوو د حق العبور او نورو ځایونو ته لاړ شي نو به ګوري چې دولتي مامورین د افغانیو په ځای کلدار اخلي.
زده چې افغانۍ خپله حکومت نه ده ورکوي نو ټوله کلدار اخلي، ټیکس کې کلدار اخلي، ترانسپورت کې کلدار اخلي.
د کونړ اوسیدونکي وایي یو شمیر هټیوالو هم دوی اړ کړي چې د افغانیو په ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي ځکه چې دکان لرونکي د افغانیو او پاکستانیو کلدارو ترمنز توپیر نه کوي. په کونړ کې د اصنافو د ټولنې مشر حاجی سید عظیم ویل دوی ټوله ورځ په دې هیله ناست وي چې څوک به ورته افغانۍ راوړي خو ډېر لږ کسان د افغانیو په بدل کې ترې سودا اخلي.
زه وایم دې بازار تللی سي یو دوکاندار پیدا کړه چې ته ورته افغانۍ ورلې تانې وانخلي یا در سره ظلم وکړي. خو دا چې اوس خلکو سره اکثریت د کالدارو دی او کورته وي چې لاړ شراب نه ماته افغانۍ راوړه هغه ته ګران ته باندې یورو ته زیاتی مونږ باندې دوکاندار باندې لارې شرم لګوي چې وروره ته څه یې مړ شول حکومت کمه دی او پلان کې کمه دی او باور کوم چې سر راوځو د ماښام پورې دې توسیه خلکو ته کوو چې وروره بیا ډېر فن وروسته کالدار رانه وړي مونږ ته افغانۍ راوړه.
سید عظیم وایي تر څو چې په ټول هیواد کې د بهرني وسارو په ساتلو او راکړه ورکړه بندیز ونه لګول شي تر هغې نه افغانۍ دود کېدی شي او نه هم د نورو اثارو د چلخت مخنیول کېدی شي.
کالداري د دې تاریخ دې پورې چاسې رېوړې افغانۍ وخت دې نه وروسته چاسې کالداري په جب کې پیدا شو میز کې پیدا شو دا به قاچاق وي او هغې سره قانون په وړاندې عمل کېږي دا یې د مخنیوي لار ده. ولاکه درته ووایم هېڅ تغیر پکې دانده راغلی چې تر څو کمیسیون راووځي خلک هېڅوک کاروبار نه کوي چې کمیسیون د مخې لاړ شي بیا هم عادي حالات باندې خلک دوکانداري کوي. حتی الوسه کوشش کوو خو امکان نه لري نو تر څو چې قاچاق د مملکت په سطح قاچاق نه ګرځول شوی نو په دې باندې لس کاله وشو افغانۍ نه رواج کېږي.
په کونړ کې د افغانستان بانک رئیس حاجی حضرت خان ویل دوی تر اوسه دا ویو په شاوخوا کې هټیوال په کلدارو د راکړې ورکړې له امله جرمانه کړی دی.
تقریبا د کار په جریان کې کوم موظف کمیسیون چې دی هغه د شپېتو نه تر اویو کسانو پورې په معاملاتو کې پردیا ساعت استعمالونکي چې دی دا جریمه کړې دي او جریمه بانک ته تحویل شوې ده. په اوسط ډول باندې د 500 نه نیولې تر 5000 پورې د معاملې د حجم مطابق جریمه ورکړه شوې ده. دولتي ادارات چې دی هغه په دې مصیبت باندې ککړې دي او د خلکو همکاري چې ده د فالنی پورې حبانی هم زموږ سره په دې کې کار مده. موږ په خپل هم دغه د دولتي اداراتو خلک جده موږ جریمه کړی دي او دغه ادارو ته رسمي موږ مکتوب استولی دی.
هغه وایي د افغانستان بانک زیاته هڅه کوي چې په کونړ کې افغانۍ دود کړي خو امنیتي چارواکي ورسره ډیره لږه همکاري کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایوز محمد نظیری بیا د بانک د مسول خبرې نه مانی او وایي چې امنیتي ځواکونو تل د افغانیو د دودولو په منظور د افغانستان بانک او نورو اړوندو ادارو سره همکاري کړي ده. کارپوهان وایي تر څو چې ټول افغانان د کلدارو ډالرو او ایراني ریالو په ځای په جبونو او زړونو کې افغانیو ته ځای ورنه کړي او حکومت په هیواد کې دننه د خوراکي او نورو موادو تولیدونکي فابریکې جوړې نه کړي تر هغې د افغانیو رواجول ستونزمن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسو. خیبر ایجنسی ته چرته چې اوسیدونکي وایي د بجلی د نشتوالي له امله یې روزمره ژوند په ټپه ولاړ دی او د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د بجلی د نشتوالي له وجې په سیمه کې د اوبو کمی هم پیدا شوی دی او د حکومت نه یې د لوډ شډنګ د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د تیرې څه مودې راهیسې د دوی بجلی بنده شوې ده او د بجلی د نشتوالي له امله یې امروزه ژوند متاثره شوی دی او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه هم بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. د بجلی د نشتوالي د ستونزې په هکله باندې د خیبر زخخیلو سیمې اوسیدونکی اشرف اپریدی مشال ریډیو ته وای
خیبر کې ټوبیلونه دی او ټوبیل بغیر د بجلی نه نه چلےږي او دمره زیاته تنگسا او تکلیف او بو باندې راغلی چې د بو نه خلک تنگ شوی دي او لری لری نه او براوري او خلک په مصیبات او په سرونو باندې زنانا تقریبا چې 10 زنانا شته چې غریبان وي په پیسو یې نشي اخستای لساته میل لری سی او یو بوشکا راخستی وین او غوند اورېزه په لګیږي مونږ ته کم سه کم 4 غنټي بجلی په اورس کې راکاله شي
او د خیبر لری پرتی سیمې کم شلمان یو مشر وکیل شلمانای وای دوی هم د بجلی دغه اسانتیانه به برخه دی
چې دا موسم څنګه یخ شوای دی او ژمی شوری شوای دی زموږ بجلی بالکل ختمه ده مکمل چمده کنه راته لوډ شیټینګ دی او موږ بجلی نه راځو د بجلی نه ډیر زیات خپه یو چې په دې سره د ژوند خو داتې متاثر ده چې زموږ پټی دی په هغه پټو باندې چمده کنه فصلونه ولاړ دي هغه بالکل چمده کنه وچ شو هغه خراب شو چرته ټویل چاپ لګولی دی یا د اوبو دپاره یا د پټي دپاره هغه چمده کنه ټول بې ځای شو یو سهولت هم د بجلی طرفه نشته ده موږ ډیر زیات خپه کړي یو ډیر خپه یو
او د خیبر سیمی او بلوسی دونکې سمی الله اپریدی د بجلی د نشټوالي په حق لوای
د مون کور ژوند د بجلی نه ډیر متاثر دی وړکین ته متاثر دی تعلیم ته متاثر دی چې ماشوم ټکای نه ویني په لاټینو په شمه باندې نشي تعلیم او به مون چې په کور کې ګرمو خو په وسه من لرګي پکلو او په هغه په ګرمو او یو من لرګي د مون څلرش ګنټې نشي
د خیبر جنسی د خلکو د بجلی د غستون زمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت ته وړاندې کړه نو دوی وویل
یخنی سره زمونږ دا چې کوم لکه د بجلی خاص کر د اوبو نه چې کوم بجلی جوړیږي د پیداوار ډیر کم شوی دی ډیر زیات زمونږ خو ډیر زیات کوشش دی چې خلک خاص کر چې دا ډیر ضروري سیزونه لکه څنګه تاسو یاد کړئ هسپتالونه شو سکولونه شو اوبه شو ډیر لپاره بجلی خلکو ته ورکړو چې کوم دی دا زه به خپل واکمنو سره چې کوم دا اپریشن زمونږ انچارج دی ایس سی صاحب سره به موکمه چې داسې کس تاسو ته حل جوړ شي چې څه ناڅه دا نور چې کوم سره علاقي دی ته هم بجلی ورکړي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی بجلی دې بحال کړی شي چې ستونزې هوارې شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یو بل رپورت ته د پښتو ژبې مشهور یو او یا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای د 1550 کلن راهیسې سندرې وای او د نوې شاعرۍ او میوزیک لوجه د خپل ځوان کول لپاره ډیر خپه دی او زیاتوی باید ځوان کول په خپل سندرو کې خپ پیغام وړاندې کړي د استاد احمد ګل سره د مشال همکار خبرې کړې دي تفصیلی په دې رپورت کې
دا پښتو ژبې خوږ او د ټپې نه وړاندې د مخصوص یا قربان د پاره مشهور یو اویا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای 50 څخه زیات کلونه سندرې ویلی دی
50 کاله می گانا وکاو کې دی چې می چې می 60 کړی وی خو زه د خپل دغه نوې موضوع مې کټ پر سالو مې هم بس نو زبانه بس د بازم غر کې دی چې ریکارډ دی کې وی باندې پرون مونږه زیری ور کړی نن می چې چټي واغ
خو احمد ګل استاد ډیر خفګان هم سرګن کړو نو هغه پسو او څنګه
د پښتو شاعری خو شرمېده یی ګاله برازی کباران وریږي مزل ته مال راځي نه نه دې نه منم دا مې لږ کدا شاعری ده خو خپه دی اوسنی کول لیو چې دا خدای خراب کړه اوسنی کول چې دې سندرو دې سیډیګانو دې موبایل خراب
د احمد ګل استاد هغه ملګری چې بای ور سره جوړه سندر وایلې یای همزولیو ډیر پکې مړ شوی دی او کوم ملګری چې د هغه پشان دا سات هم سندر وای نو هغه سوک سوک دی
لکه خیر محمد پاتے دے ز پاتے ما گلاب شیر پاتے دے اکبر حسین پاتے گلاب شیر خو غریب مجلس نہ لکه پاتے دے خو دامن گرزی کنا خون لکن کمزور دے بل خیر محمد دے غم گانا پری خدا
غم بچانے وسته
کنا زامن دے غدی او بات ایو اکبر حسین کی
دا استاد سمرا شاگردان دی
تقریبا ز خو دیر شکری مکھری جان نہ ل مدن شاگرد وی 20 25 بم شاگردان دل تپی خور کی خدا سے بنو سو بل سوال تم ستا او ډیر خلک روانه شه دا وکه وي چې څوک ته کپوز کی چې له چا شاګرد دی پلاني بس متاثر یې کنه
احمد ګل استاد نه مو پختل چیرته بهرونو حیوانونو تم تلی او کنه
خدا شه ډیر نیم ګرځې دی خودی الین کا دوبای کا کدا دو دو درې درې غنټه مزل د دوبای دا تر رسول خیمه پورې شارجه دا ما کته دی هر اثر خیال محمد او میرا وس او دا بیا چې کتر تطلمونو دا را سره صرف نازک بال و
د نن وخت د موسیقي اوزارونو او د پخوانی وخت اوزارونو او مایلس کې څه فرق دی استاد یې داسې بیانوي
که زموږ زمانہ خدا و چې زموږ بغاړه کې باجی وي ته ولاړې مې لس بو دکړي مار بو ولاړو باجو والا بو ولاړو رباب والا بو ولاړو هغه زمانہ کې خیر رباب وو صرف یو سړی و په رباب باندې راغن د یو محمد زمیر استاد نامه او ټي ریډیو کې به رباب وبول او د بل نامه و امان الله او د دریم ربابي نامه و باغیرم خو دې به چا سره تلل نه اوس دا ولو چې د دې نوي کل غریبانانو
احمد ګل استاد چې جګ قرقولي ټوپۍ په سر یې خو دی وی په وینا چې هغه دا سات هم د ټي وي او د رادیو ډیرو پروګرامونو لذي خو اوریدونکو یا خو ډیر مشران خلق وي او یا هغه تنان چې د موسیقۍ د محفل خوان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو د افغانستان نګرهار ته چرته چې د سندرغاړي استاد رحیم غمزاده د لومړی تلین یاد غونډه تر سره شوې په دا غونډه کې د نګرهار د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د چارواکو سره سره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمیر غړو هم برخه لرله یو شمیر کارپوهانو ادیبانو او هنرمندانو په خپلو خبرو کې د رحیم غمزاده د هنر او کار ستاینه کړې په ډېره نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي
دغه یاد غونډه چې ننګرهار میشتو پرهنګیانو او نرمندانو او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه یو شمیر پوهانو د رحیم غمزاده په ژوند او پن رڼا واچوله د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د رحیم غمزاده په اغو اثارو ویلي چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په ارشیف کې خوندي دي
استاد رحیم غمزاده زمونږ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو څیره راپورته شوله چې هم په دغه کې د کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو او هم دغه د لوس د نوي دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې چې کوم اثر هم د رادیو په برخه کې خوندي دي هم د ټلویزیون په برخه کې د واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کې نه هېریدونکي آثار دي او د نوم به ورسره د غک غک سره د دلته پر ژوند دی
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی وویل چې رحیمی غمزده داس یو شخصیت او چټول افغانستان پری ویاړي
داس سپیشلی پاک شخصیتونه تل یادی د هنرمند بی شاعر بی لیکوال بی نویسنده رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي لوی ننګرهار پرې ویاړي او د دوی کورنۍ باید پرې وویاړي په شعر کې چې اکثره کمپوزونه بیې خپل وه او شعرونه بیې هم د ده خپل وه چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی زموږ په ډېرو لږو هنرمندانو کې هنرمندان پاتوانو ته لري
نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان وایي چې رحیم غمزده چې کوم خدمت پښتو موسیقۍ ته کړې ډیرو کمو هنرمندانو به کړې وي
چې کومه د خپل هنر ته د پښتنو هنر ته کوم خدمت دې کړی ده ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي نو داسې ناستې مو کړي دي کوټې کې مو کنسرتونه ورکړي دي پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي دي دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي افغانستان په ډېرو ځایو کې مو کنسرتونه ورکړي دي هنرمند باید داسې هنرمند وي لکه رحیم غمزده استاد
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزی وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی وو بلکې یو ښه کمپوزر هم وو او ادبی ذوق هم لرلو.
زبد رمزاده صاحب مبارک دمر ویل فنس په اولی هغه سو کوسب اندی ترزو کې افغانی شعر نه جوړ کړه رمزاده صاحب دغه جمله نو سم ملي په تلویزیون کې فریق ډیر خوانه او د رمزاده صاحب ډیر شاگردان ستا ځکه چې هر څوک د رمزاده صاحب غزل وايي غدي شاگرد او رمزاده صاحب حکم بوجته او خو نارمند دمر ادبی فکر هم سره وو یو ډیر با علم او پرهیزګار سره وو.
د غونډې په اخر کې بیلابیلو سندرغاړو د استاد رحیم زده د خلی ویل شوی سندری او ویلی چې د بریالی ولی په غږ کې د هغه د سندری یو برخه ستاسو په وړاندې ګدو. استاد رحیم غمزده د دیار لسو نیوم کال د قوس د میشتې په 15 نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې ومړ. ارواښاد له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ ودې توقف کړی و او د خپل هنري استعداد له برکته یې تلپاتې هنر تخلیق کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.